پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتا آزادی رادیو ته غوږیږئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې په سفر کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې له آزادی رادیو نه اوریدل سي. پیل په خبرونو کېږي له اجمل ان نه یوري.
دا خوست امنیه قمندان له درې تنو سرتیرو سره تیره شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد عالم فدایي نن ازادي رادیو ته ویل تیره شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتی سرتیری ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبري شوي خبر پانه کې جنرال باباځای هواد ولسته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څور لسورزي مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو. لاغه مخ کې نو موړې د خوست امنیه کمانډاني د امنیت امیر په توګه دنده تر سره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګند ونی کړی تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د موندلو خبره کړې وه. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان و 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 15 څلوېښت نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سري وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې یې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خاري یو شمیر اوسیدونکو ویرولې او د دې زلزلې ورسته د نورو ټکانونو لويري له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران په هنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزلې په ځای وختي رشپه ل نیمې شپې له ګروسته د دماون خار ته نږدې 1 کیلومتر ژور رامنځته شوی. د خار د تهران په ختیځ کې 20 کیلومتر لري پروت دی. ډیرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ شوبلې یا ویجاړې لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمینې طرابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته لاغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز لا 1912 پوری قراردادیان د خلیفہ هفتر لزواکونو سره په لیبیا کې وګپوګه جګړه کې برخه لري. د خلیفہ هفتر سواکسان د لیبیا ملي پاوز بولی او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي لا هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ سیاتوالې راوستي او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتر کړي. رابینسن خبریالانو ته ویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی. رابینس خبریالانو ته ویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي خو د پوینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي و روسی کمپنۍ لک تر لګه د 2000 کال د پایل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پوخانی واکمن معمر قذافی له نسکوریدو راهیسې په کورنۍ جګړه و خوډب کې ښکیل ده. نړیواله ټولنه په طرابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفہ هفتر په ننګ ولاړ دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر مسله تر خبرو وروسته له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر سولې خبري کوي. په ورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي.
کله چې اوسوک قرنټین کې هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، هغه د اپاشي د وتاک په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نور ټول کېږي.
پور پاک نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای تر رسیدو جشنونه لمانځل کیږي. دا هم ورې چې په نړۍ کې کورونا وایرس د ګرځندوی صنعت زیانمن کړي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ګردای میز خبريږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه پکې خبرې شوي.
هدا عقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي.
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. تاسو آزادی ایرادیو ته ورجیاس. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر کې د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له د څخه ورو لودین صاحب نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ډیره مننه سالی صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته پاکستان ته لاړ شي او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه نه پاکستاني چارواکو او نه هم پاکستاني رسنیو په دې اړه راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد هلته رسیدلی او کنه. خو د تېرې شپې د ملاقاتونو جزئیات دا دي چې پرون ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنی چارو له وزیر او دغه راز د هند ملي امنیت سره کار سره کتلي او هغوی ته د ښاغلی خلیلزاد په وینا د او دغه راز هند بهرنی چارو وزارت چې کومه خبر پانه خبره کړې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر سیمې ته داسې مهال پیل کړی چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه و چې البته د امریکایي چارواکو لخوا دا انتقادونه وشول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې لاسلیک شوې هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې په طالبانو انتقاد وکړ چې ژمنې ته ولاړ نه دي پاتې شوي او دغه راز مارکس پر د دفاع وزیر پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه څنګه چې لازمه ده د سولې لپاره یې هڅې نه دي کړي. ښاغلي خلیلزاد په یو څو ټویټونو کې تېره شپه ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشرانو سره کتلي دي او په هغوی باندې ټینګار کړی چې وبا له خپرېدو سره یا هم د کورونا ویروس له خپرېدو سره ژر تر ژره اور کم یا اور بند وکړي، همغسې چې نړیوالو هم دغه غوښتنه کړې ده تر څو د کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شي. او دغه راز ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو امریکایي وګړي مارک پریچ د خلاصون لپاره هم خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو رسمي خبره کوي. راپور نه دادی چې مارک پریچ په 13 جنوري میاشت کې په خوست ولایت کې د طالبانو یا هم د طالبانو سره د تړلو وسلوالو لخوا برمته شوی دی. نو دغه هڅې روانې دي، ټاکل شوی چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته هم راشي، خو دا راپور نه تر اوسه نه دی تایید شوی او له کابل نه وروسته به ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې بیرته دوحې ته ځي او له طالبانو سره به د دغو مسایلو په اړه تعقیبي غونډه هم ولري.
ډیره مننه. د اسدالله لودین په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. د زلمی خلیلزاد تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي هڅې څومره اغیزناکې دي؟ خاطر پر دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له غړي قاضي امین وقات سره پر دې موضوع مرکه کړي.
بعد دا نهایی ادرس ده امریکا جمهور رئیس ترامپ او جمع اتحاده اروپا و ناتو در جریان به سولی از افغانی و افغانی مذاکرات مستقی من تعقیبایی زلمه خلیلزاد به ملاقاتو که وقتانه به حق ده کتاب تریخوال را کم شی او بین افغانی مذاکرات تا آماده شی. طالبان دا خبره کې چې زمونږ بندیان آزاد شي دا غږ مونږ کړی دی همیشه او نورم چې جمهور رئیس اشرف غنی دی بندیان په آزادولو کې توندی کوي او په خلاص وخت کې بندیان آزاد کړي. طالبان دې تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي. نو دا درې شیان دي، یو د بل سره تعلق لري. زلمی خلیلزاد همدا کار تعقیبوي او د سیمه ییزو هیوادونو په دې کې تاثیر شته دی، خصوصا پاکستان، ایران، مسکو، چین، هند. دا ټول په دې خبره کې تاثیر لري، امیدواري چې نتیجه ورکړي.
وقات صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه ټینګار په دغه اساس او شرایطو کې او د حکومت دریزم البته دا و چې باید تاوتریخوالی را کم شي، اوربند ته باید طالبان باید غاړه کېږدي تر څو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. اوس طالبان دغه غوښتنه نه مني او په هماغه خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دی، بریدونه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. فکر کوي چې وضعیت که دغه ډول دوام وکړي نو بین الافغاني خبرې پیل شي؟
نو تر څو چې سهر شاهین دا خبره کوي چې څنګه بندان په خلاص مت باندې پندو سره د تعامل سره سم زر تر زره آزاد شي، نو په دې سره به تاوتریخوالی هم را کم شي او بین الافغاني خبرو هغه فرصت چې او توافق چې شوی دی هغه به هم پیل شي. نو دا خبره خو هغوی تکراروي. نو مونږ امیدوار یو چې دولت د بندیانو په خلاصون کې سخاوت او شجاعت نه کار واخلي، پنځه پنځه سوه آزاد کړي او تر څو امریکا مرستې آزاد شي او طالبان بین الافغاني خبرو ته آماده شي.
وقات صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟ تاسو باور څه دی؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ولسواکي او دیموکراسي رانه او دوه زره حامد کرزی او دوه زره اشرف غنی او دا دویم کرت په دې کې ورسره مشکلات ډاکټر عبدالله لري که دا ډاکټر عبدالله مشکل حل نشي طالبان سره بین افغاني خبرو په پیل کې دوی ناکام راشي نو یا به د دویم بند یو خو د بند پر مقرره دا دو بل د قطر یا به دویم بند پروسه راځي یا به نړیواله ټولنه تصمیم نشي دغه سیاست مداران چې په صحنه کې دي دا به صحنې نه وباسي او داسې حالت به منځته راوړي چې په هغې کې طالبان د اوربند تعهد شي او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې افغانستان کې داسې نظام منځته راشي چې طالبان هم یوه برخه وي او هغه سیاسي ثبات ولري.
د سولې عالی شورا غړی قاضي امین ویقاد و چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو پر اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي. ځینې فعالان وایي چې دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کیږي لکه بندیان. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوه ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وو. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره شول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتیدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یا د کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولینو ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه وتاک دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسیږي. دغه شان و چې هیڅ شی دې نه رسیږي. څوک بندې دي کله چې څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، دغه دوا پاشي د وتاک په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نور کول کېږي، دغه حفظ الصحه مراعات نه وي، نو دا خو ما بس دي، دا خو بیا شپخانه نه ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا وایرس ککړ لدی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نور کول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سی وو. د دغې ادارې لپاره نوی ټاکل سوی رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دند پیل کړي د جی پړه پر پخوانی رئیس راچوي.
دا مریضانو ته هیڅ نو تغذیه نشته، هیڅ سہولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته پنټین نوی بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سہولت نه وي. تابن یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سہولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې تابن یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیا عبادتې دپاره د وزارت سره مې خبرې کړې دي، د ولایت سره مې په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حادثه موکړه چې د ترینکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بل خو د ترینکوټ شاریان هم په کورونا وایرس د ککړو کسانو تیښتې اندیښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان وننیسي او قرنټین یې نه کړي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد محصل یم. دغه کسان چې د اورزګان څخه تښتېدلي دي دا خدای دې باید حکومت ونیسي. د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلی چې خلک یې وویني، دوی ته وروښیي چې دا دغه کسان دي او د اورزګان لپاره خطر خو نه ډېر دی. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشوادی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي دا خونو د دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږ دا د کورنۍ کې پخته سي، د دې کړه کوي څوک راس چې نور پخته کېږ دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا وایرس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کونړ د پیچ درې اوسیدونکو وای کلونو وسول چې د اسدابات او پرون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې د خو چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. تفصیل د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د چپی دریو مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او اسدابات ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالۍ تیر شوی کندو کپر او په بد حالت کې دی. د دوی په خبره ک یو ناروغ ل چپی دری په موټر کې واچوي نو تر اسدآباد چې را رسیږي ل بدو بتر شوي بي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیچ سړک چې ډیر زیات خراب دی، کوم مری چې راغځي اندازي نه را رسیږي، ستونزې ده د مرکز نه چې کوم جنت جی چلته وړي یو په طریقې کې دغه ستونزې ده. بل سړک چې خرابي وطن ټول خرابي، خلکو سره ټول خرابي. پیچ دری په لار باندې درې ولسوالۍ پرتی دي، یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو مانګي ولسوالۍ ده، یو د چپی درې ولسوالۍ ده. اوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه ده عملی شوی. د پیچ درې اوسیدونکو او مدني فعال بلال صافی وای
سرکونو د جوړول لپاره کړه دوربین راوړې کړي، خو کې دي کړي بل خو کې دي، خو همدغه سي وعده زموږ سره کوي چې د کار کې سادګي هغه کار کې سادګي خو ماغه زور سرک دی مریضان چې موږ د کړه ولایت تر واسو ډیر په سخت تر واسو لکين ډیر شمټه ده 50 منټه لاره د لار موږ تقریبا دی یو ساعت او تمامي کې موږ لپاره خو زموږ د مرکزی د بورډ ټول چرواکو د اخیره چې موږ په دغه وادو باندې نه غوډي ګم د سرک د موږ اساس کی
عبد الکریم چې اصلا د چپی داري ول سوالی وسیدون کې دی د اسدآباد او پارون پر سرک موټر چلوي وای کرای زکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالي لوجه موټر زیات عوارض کوي او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایا راټی ټکړي.
دوجه کرای زیات الو چې سرک خراب دی، سرک باندې چې ګاډي زی عوارض کوي، ګاډي کې سامانونه او سپیر پارټ قیمته دی، د دې دوجي منګه کرے ولړلو چې کله سرک جوړ شو برابر شو منګه دا کرے چې دا به منګه نیم په نیمه راټی ټکو.
د کونړ چارواکي د پیچ دری او نورستان ترمنځ د سرک خرابوالي منی او وای د سرک جوړولو د پاره لومړنی سروي بشپړی شوی او هیله لري چې په روان کال کې به یې چاري پیل شي. د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته د پنځم به پوره زوایل
د کونړ لوخانه موږ منتظر یو چې سنج په جامه د صداوتات ملي سره په تفاهم باندې د سنج بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کیو، قرارداري ته ورکیو، شرکت راشي او عملانه شاري شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي او ډیر ژر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
د څلور میاشتې وروسته به اوله برخه د تغییر کولو کار شروع شي. اوس 1.5 کیلومتر باندې کار شروع دی او په دې لاندو ورځو کې به ان شاء الله 10.5 کیلومتر نور باندې کار شروع شي. 15 کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې د ډېر په خراب حالت کې دي. ان شاء الله په راتلونکي اونۍ کې به په هغه باندې کار پیل شي.
د یادونی ورد چې د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدواله لري چې 40 کیلومتر یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټی په مالی مرسته د یونیک بلډر افغانی شرکت لخوا جوړ شو. خو د سیمې د وسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول تر سره کړی او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کندوکا پر شو.
د روحله انوري راپور مو اورید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې د هغو میلیونونو میندو او ماشومانو په اړه اندېښنه ښولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو له مسؤول احمد جان نوزادی سره پرې با ظاهر مرکه کړې.
د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې یونیسف راټول کړي دي، په نړیواله سطح باندې 146 میلیونه ماشومان د هغه وخت نه چې د کرونا وبا شروع شوی ده او بیا تر 9 میاشتو پورې دا په ټول نړۍ کې دنیا ته راځي. د هغه جملې څخه 9 میلیونه ماشومان په جنوبي آسیا کې، مندی او ماشومان دي او په همدغه ډول باندې د همدغه جملې څخه بیا 1 میلیون ماشومان مندی او ماشومان په افغانستان کې یعنی 1 میلیون څخه ملیون په شاوخوا کې ماشومان په افغانستان کې په دغه نو میاشتو کې دنیا ته راځي او زموږ د نګرانی د چی باید دوی ته هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردار میندو او د نوې زیږیدلو ماشومانو صحت او روغتیا ته به ځانګړې پاملرنه وشي.
نوزتی سب د افغانستان وضعیت په کتو چې د روغتیایي سیستم لا اوس هم ځینې مشکلات لري، ستونزې لري او خلک له ډیرو زیاتو کړکیچونو سره مخامخ دي، شکایتونه لري، نو 1 میلیون نوي ماشومان که زیږي او په داس وخت کې چې د کورونا ویروس هم خپور دی په ټوله نړۍ کې مخصوصا په افغانستان کې بیا هم، نو دا څونه خطرناک بولې د دغه نویو زیږیدونکو ماشومانو او یا د میندوارو ښځو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې خو مخکې له مخکې نه د روغتیا سیستم کمزوري وو او په همدغه ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک ودغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول، البته هدف مې مندي دي هغه مندي چې هغه باردار دي. نو کله چې د کووید 19 یا د کرونا وبا پروسه شروع شوې ده او دې نور هم سیستمونه هم تر اغیزې لاندې راوستلي دي او په ځانګړي ډول باندې د ماشومانو او د باردارو مندو ژوند ته هم ستونزې پیدا کړي او پر غوبه نه سخت اغیزه شندلې دي او دا کومې سره کوم د ستونزې راپیدا سوي دي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې مخکې هم روغتیايي سیستمونه په کم ډول باندې چې مثلا دوی و په هغه شکل باندې په معیاري شکل باندې نه و، یعنی نیمګړتیاوې ورسره موجودې وي او تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې هغه په اوبه باندې اخته سوي دي او د افغانستان حکومت د غوړه پور نشر کړی دي د هغو د لس سلنه څخه زیات روغتیايي کارکونکو تشکیلي چې دا خپل اګیزیشن دی پر مند او ماشومان باندې او مجموعه پر ټولو باندې په ځانګړي ډول پر مند او ماشومان باندې او په همدغه ډول باندې مثلا کله چې کویدات وز سوي دي او دغه کویدات په وجه باندې مثلا مندي او ماشومان دوی ودغه ته و روغتیايي کلینیکونو ته لاسرسي نه پیدا کوي او دوی په خپل کورو کې بدنان دي. دا هغه څه دي چې دا په مجموع کې د باردارو مندو او د هغه ماشومانو چې هغه پراتلونکي کې زیږي هغه به د چالشرو سره مخامخ کوي.
بله، نو ستاسو په نظر څه باید وسی؟ حکومتونه باید څه وکړي او د خلکو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه کلش وضاحت راکړي.
از موږ دا په یکنی ډول باندې د یونیسف لپاره د اندیشنې وړ خبره ده او موږ غواړو چې پر ټولو خواو باندې راغو کوچی دې ته باید ځانګړې مند او ماشومانو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. په څه معنی؟ په دې معنی باندې چې په کورنۍ کې هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې باندې او کورو د باندې سره وتلای دوی باید په کورونو کې د مندو د باردارو مندو وروختیا ته باید خاص ځانګړې پاملرنه وکړي او په همدغه ډول باندې باید د ماشومانو د نوې زیږیدلو ماشومانو ژوند ته باید غوته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. همدغه ډول باندې کله چې مثلا دوی باید کوشش وکړي چې کله چې ضرورت پرته وي یعنی دوی باید دتمن ډاکټر باید وګوري، یعنی هغه باردار مندي یا نوې زیږیدلې ماشومان چې دوی د پویژه مثلا د ستونزو سره مخامخ دي او یا د جدول د مکه دوی باید ډاکټر وګوري، نو دوی باید په هر شکل باندې چکیږي باید دغه سانتیاوی حکومتونه هم ورته برابر کړي، یعنی که چیرې پولیس وي هر څوک شي وي امنیتي قواوې وي چې دوی د دې کویداتو څارنه کوي دوی باید دغه امکانات ورته برابر کړي تر څو پورې چې میندې وتوانېږي چې و روغتونونو ته او طبيبانو ته د خپل روغتیایي حالت د ډاډه کولو په خاطر باندې هغوی ته مراجعه وکړي او هغه وګوري. د دې په خوا کې کله چې مثلا میندې ځي راوځي و دغه ته ځي و کلینیکونو ته ورځي، نو دوی باید هماغه اصول یا هماغه پرنسپونه چې هغه د کرونا وبا څخه د جلوګیری په خاطر باندې ول سوي دي هغوی باید په نظر کې ونیسي. د بیلګې په ډول باندې باید ماسک واغوندي، باید کله چې موټر کې ځي باید د موټر د سي استفاده وکړي، په داسې موټر کې نه چې په کومه ځان شل لپاره ډیر نه لپاره نوښ پاره یې پکې بیروباري، باید ځانګړي موټر نه استفاده وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا کله چې ځي باید لازمه فاصله باید مراعت کړي، په کورونه کې باید خپل حفظ الصحیه ته باید ځانګړي پاملرنه وکړي، باید لاسونه باید ومینځل شي په صابون باندې څو څو واري، او په همدغه ډول باندې د ماشوم و دغه ته و حفظ الصحیه ته باید ځانګړي پاملرنه باید وشي. ډاکټران چې مثلا دوی ګوري یا دغه مریض د هغه بردار مین دي چې دوی ماینه کوي یا ماشومان ماینه کوي، هغوی هم باید لازم وسایل باید ولري، یعنی دا چې منظم لباس باید ولري چې هغه د دوی محافظت وکړي. په همدغه ډول باندې کوم پرنسپونه چې هغه اساسي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو پورې چې مثلا دوی نه کچیر مثلا یو متاثر وي چې یو بل سره متاثر ابل څوک متاثر نه.
د یونیسف د افغانستان د څنګه د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزاده وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه کورونا وایرس اروپایي هیوادونه ځپلی دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو وروسته خدا هیوادونه د کورونا وایرس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووېډ 19 ناروغي له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوروي ورته دی ټی وای د نورماندی پر ساحل برید وکړ. په جرمنی کې بر سر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمیر نور چارواکي د برلین په یادګاری سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کیشتي. دا ورځ پر داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمنی کې په کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅه کوي چې بندیزونه لري کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د می په لسمه هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سست شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا وایرس د نږدې 6,200 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانوئل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11 لري شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي گذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کیشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په وروستیو کې په هرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کیږي چې له 80 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
ګردای میز په یوه راپور پسې اوریدلی سي. په اروپا کې ګرځندوی صنعت د کورونا وایرس له کبله زیانمن شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبردار ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمه ییزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسا د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روانې اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانېږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تیرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا ښارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي، او احتمالاً په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخی سي تر هغه چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي، او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تګ د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي، او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس د اخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې دا به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټ یې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي، او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول، او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب دا راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خو دا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خبرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت سره په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسمه لسلتونه په جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم، تر ټولو اساسي حل لاره همدا چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په لاس کې واخلي.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوي سرپرستي چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه سې وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت واداره شي تر څو خپله خاتمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې له هغه نه د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي او اوس یې عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول، او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی. د بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوری یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی و، اوس د نوي مشرتابو پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
پخوانی خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ول، یا داسې ګوسندن ورته کېدله چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې تالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو، چې هغه بالاخره د اپوزیسیون شکل غوره کړی، یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو پرې باسه دما خبر دا چې د تخصصي کډرونو نشتون ولې بده مرغه په تیرو 13 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ سمرا اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو، اوسنۍ وجود موږ وارزو، تخصصي او کډري چې موږ چاغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په پرداس پالیسي کې ترسو هغه دی ختمه شو نه لرو. ولې بده مرغه اوس موږ تاسو مخته موږ قرار لرو چې ولې کله ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوس نه لرو. یا که ثابت وګرځي چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو صادق صاحب، ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو 13 کالو کې د توجه نه ده شوی، یعنی موږ کډري چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خر شو، یا په دې معنی باندې چلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلود، او تیر اتل اسکالو کې دغه خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم په دې چیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شي په تیر سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل، او د خارجه وزارت یو سیاسي تعامل خر شو. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي چې وکول شي روان شي نم دلود. مثلا پاکستان تاسو ګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره، د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره من همدارنګه د دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو قد اقل د خارجه د سیمه په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسی داس ترسیم کې داسې تحلیل کې وکول شي موږ د لپاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منطق کې چې من تخصصي او کډري اشخاص نه دلودل. زه فکر کوم دا هغه لته نو چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت روان دي تر خندو،
او د سیادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه دله چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت تر مهال نه هغه کوم دولت درلودل د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو. خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید مرلی د خپل حزب د درس نه ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړی دي، دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
لنډه مهال کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زر کیچونو د مرستې د هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي، تر څنګ نور خارجي بسپر موږ راټول کړي. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان مهال کې کېدل شي موثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري چې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي. لاندې مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنۍ بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولی په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسی رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي او طرحه ولرو، سره د شي او اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو، تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمندګي چې بیرون تلري په خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرح تلر یو تر څو د استحات رامنځته نشي د فکر کوم چې واز تر او یواز دغه
د طرح باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرح د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا
ولري. ان تیر کال د سیو څنو
اتروسه په لبا د مرګ باندې نه
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو. څه ډول دغه مرستې راجلبول سي تر څو پورې له کرونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکړو؟ کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لاري غریب باندې ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. بس رن تاسو ګورئ چې د کرونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مرستې والیا ایران نړیوال کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي. ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضي هوډونه راوډروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شل خپل مرستې بل اخر تر لاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لابګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي. هدا خپل د کرونا وایرس یا د کرونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي. دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابګری مسله ده او دغه لابګری د مسبت فعال شي.
تیتو پرک مرستې سبي نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنۍ چارو وزارت هلي ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندویو ادارو
یو هغه چې منګ په نړیواله اوبا کې خکېلو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا د مسله په دې معنی باندې چې د کرونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر پر اساس باندې کول شي مرسته وکړي. اما په واخر کې موږ مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونه مرسته اعلان کړي او دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسله جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستې جربولو د چین څخه د مرستې جربولو د هندستان څخه د مرستې جربولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت د تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو بدیل څه شي دی هدا اقل لنی کوم رغزو چې پنځو کال کې ولسمشر غنی اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه و چې وکولای شي موږ بعضي د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرح وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نشي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو ادي اقل ترانزیت باید بند نشي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره کرونا مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو په بحث پټ راکو. اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي. همدارنګه مرکزی اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوال ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کیږي د افغانستان کوم تجارتي مسایل هغه به قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د پیسو چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکرات پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کیږي خبرې کیږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزې چیرته ده؟ د بهرنۍ چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصول په توګه دی ولاری په توګه باندې ما کتلې په تیری فزیکال کې درې مدسنج منګللو. یو دا چې په لومړي قدم کې منګه وله شل منګه وکول شل په بازي سیمایزو همکاري فورمونه کې ځای پیدا کړ. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي د ریزونه یا همدارنګ په سیاسي مسلې کې منګه وګورو، دغه سازمانونه کې زمنګ وجودیت او زمنګ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه شي پری خو دی، یعنی شاته لارو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناس سره کېدل موږ څه شته لاسه کول، یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس سره کېدل دغه فول مرامن شو دغه سختار رامن شو ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو لبد مرغه دا یو ناکامي هڅه وې. دا د دې پورې لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درودل یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کوم توجه کول تر څو کول شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا یو الهاتو دمه له دا چې بعضی سازمانونه کې یا بعضی سمیزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نکړه. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مترفي دي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوبه کوي، بل فعال لوبغاړي چې خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مرتدي. په زیاتره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سمیزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېل یو من منفعل پاتې شو تصمیم په منګو ونیول شو ولې من هدا خپل ونه شو کولای شي دا فعال رول ترسره کړو او دا فعال یو فعال لوبغاړی پاتې شو. دا هغه څنګه چې موږ په تیری 15 کال کې بعد مرغه فریز کې دلودله تر څو چې موږ داخلي ځرفت کوي نو تر څو چې موږ دیو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو چیر په توګه باندې فریز کې ظاهر نشو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسی هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ دي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سمیزو همکارۍ له منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضی بلاکونه باید تشکیل کړی او چې هغه خپل داخلي سول یا هدا خپل هغه سول چې موږ لپاره د بیرونو متوجه دغه بعد موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعضی بیلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه د همکاري واغه جلب رامنځته کړو. د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه کې چې د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه سول چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ایز همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد تدیر نږدې شوي وسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراسه ورکړی اسو دغه سیمه ایز همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټنه.
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې په کینه دا چې تر لاسه کړ بلکې ډیر زیات سیل لا سوار هم کړل لکه مخکې چې ته یادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعض جوړښتونه رامنځته کړل ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعض شي نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري منفي هم لري. دغه خبر دا و چې د لاس مصور کړل د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ واردو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیک په نوم باندې، یا به څه ورکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکړي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکړو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکړي ولا څه اخلي، بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږو کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټون همدارنګ دی فعالې د ډیپلوماسي د دزګر د نشټون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په میزه کچه باندې منګه دیاس دراسه ورکړی دی دا بس د دې پر اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې منګه منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تاول منفعل پاتې کیږي تا باندې تسمیول کیږي په دې خبره چې تبات نشه تلاسه کوله او سبا تلاسه ورکړي
یعنی دغه څه موږ تلاسه ورکړی یا څه موږ باید چې وخت تلاسه کو تلاسه نشو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دوه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول ردیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دا بحثونه رامنځته کړي د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې دا څلورم یا سوم دور د دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلی فقط طرح مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کیږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي د دې پورې اړه لري چې موږ داخلي د شت کمزور یو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ښه بعض موضوعات کې خن پاتې شوي دي. مثلا کوو غواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کې نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خپل فاغې ونه راشو.
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لومړیتوب ته راځو. د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي.
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو د خارجه وزارت د فیوال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بالاخره مختصي کې زموږ د ټوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر اغوینه بروز کې یاغینه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کې ورزو زه فکر کوم چې اوربن مسله موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوعات چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي. مثلا امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزي سي هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دا ده چې د اوربند مسله موږ د هغې سیاست پورې اړه لري زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کړو یا پریزي کې ولوبو. زما زه د فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ کړو یا هدي اقل کوم طالبانو سره په یو بنبس کې واخیږي ګوم د پر بدل څه شته هم دا اوس سولې مسله مختزي دا د بنديانو خوشی کول د افغانستان حکومت صلاحیت او لسمشر غری فرمانونه ورکي او دا هر فرمان پر اساس بنديان خوشی کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبر منحصر دي.
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده دای څومره بریالی بولی ته
که داسې خوشبینانه بحث وکړم او ډېر زیات بعض موضوعات باندې تحقیق نشم. لومړی دا ده چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر د هیواد یو سیاسي قدر ده او ډېر مهمه پوښتنه پاتې شوی ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چاغو نه وی راځي ځکه د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن د سیاست په کانټکست کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازی حرکت د کوو او بل اخر د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره یعنی موږ خوشبینه وو چې نسبت نور وزیرانو ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نو دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه د بیا ورپسې د د دې زمان چې کار سره پرس شو د هغه مهال دی خاطر اته میاشت کې یو میاشت کې منګه د خارجه وزارت د ستاتر حللو او دغه د ستاتر اگر چې د ډاکټر صاحب دلاده خانه سو وزل چیلنج شو سو زل اوربندې مشکلار چې باید دلته د استعداد ته د خارجه وزارت سیاسته فوق د ډاکټر صاحب دلاده په نفر رسیدل دی دا په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولس مشر غنی وکول شو چې وسو وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعداد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون ته بیګټو دا کم کړ د خپل یو استعداد هدا په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډونو استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسله شوې ده تر څو د مسایل مخ خلاصي او دغه ساعت مسله مخ خلاصي زه فکر کوم دا تمر سره لپاره دا چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت دی یو فعال یو دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان ډیره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته غوډونو کړ درنو ورېدونکو تربیه خي چاره